کاغذ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نو شبا شنایم. د دومې پښتو خبری خپرونې په پایل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
په افغانستان کې مشورتي لویه جرګه سبا پیل کیږي. په پاکستان کې د بم په چاودنه کې د امنیتي مامورین وژل شوي دي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر شمالي کوریا ته ځي.
په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خبرو. افغانان د سولې د مشورتي جرګې نه د رښتینې سولې پیغام هیله لري.
مونږ دا جرګې نه دا غوښتنه لرو چې دغه جرګه چې دا د سولې جرګه شي، باید دوامداره سوله وشي، داسې نه شي چې موقع سوله وشي.
نن په کابل کې د پخوانیو مجاهدینو د بری ورځ ولمانځل شوه.
جهاد ته او مجاهدینو ته په سپکه کتل، ځان پلارونو او نیکانو ته په سپکه کتل.
درنو اوریدونکو، د روان خبرونه ډیره برخه د افغانستان د سولې د مشورتي جرګې په اړه خبرونه رپورټونه او مرکو ده ځانګړې شوې ده. خو تر دې مخکې عاشق الله رحیمزی او زیبا خادم درته د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم، په سر کې د افغانستان لن خبرونه اوري. په افغانستان کې د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، قومي مشرانو او ګڼ شمېر ښځو په شمول په زرګونو استازي د مختلفو ولایتونو نه کابل ته تللي دي او په مشورتي لوی جرګې کې به ګډون کوي. د جمهوري ریاست 1200 کاندیدانو په جرګې کې د نه ګډون پریکړه کړې ده. د دې جرګې د دارالانشا رئیس عزت الله پیژان امریکا غږ ته وویل چې ځینو کسانو په دې خاطر جرګه تحریم کړه چې د هغوی د خوښې خلکو ته پکې د ګډون فرصت نه و ورکړل شوی.
د سولې د مشورتي جرګې پر کمیسیون باندې فشار راوړي چې خپل د خوښ کسان په انتصابي ډول را داخل کړي. جرګې ته چې دا د اصولو خلاف کار و، موږ د صلاحیت هم نه درلودي او په اصولو کې موږ دا نه و چې موږ انتصابي کسان راوړو. نو دوی د فشار په توګه باندې د دغې الې څخه کار واخیستي او بایکاټ یې اعلان کړ.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی به دا مشورتي لوی جرګه سبا د دوشنبه په ورځ پرانیزي.
پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د سولې او بیا پخلاینې د پاره د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پاکستان ته ځي. ویل کیږي چې د ښاغلي خلیلزاد سره په دغه سفر کې د جنوبي اسیا د پاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله الیس ویلز هم شامل ده. دوی به سبا اسلام آباد ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت نطاق محمد فیصل په ټویټر کې لیکلی دی چې امریکایي چارواکي به د پاکستانی چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې په اړه خبرې او نظرونه تبادله کړي. پاکستان ته تر سفر یو ورځ مخکې ښاغلي خلیلزاد په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی او نورو افغان چارواکو سره ولیدل. ښاغلي خلیلزاد ویلي دي چې د افغان چارواکو سره د سولې د روانو مذاکراتو په هکله معلومات شریک کړي دي. د ارپ اعلامیه کې راغلی دي چې دواړو خواو پرون په بین المللي مذاکراتو ټینګار کړی دی.
په کابل کې د ثور اتمه د پخوانیو مجاهدینو د بری ورځ ولمانځل شوه. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان د ثور اتمه په افغانستان کې د ثور د ومی فاجعې دوام ګڼي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د خلکو د جهاد د وشتمې کالیزې د لمانځلې په مراسمو کې وویل چې جهاد او مجاهد ته په سپکه کتل ځانونو او نیکونو ته په سپکه کتل دي.
د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د بم په چاودنه کې درې امنیتي مامورین وژل شوي. سیمایزو چارواکو ویلي دي چې چاودنه د تلاشۍ یوې پوستې سره نږدې شوې او یو ملیشیا اسکر پکې ټپي شوی دی. تر اوسه ایس کومډالي د دې برید ادعا نه ده کړې.
د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ قومندان وایي چې متحده ایالاتونه به ایران د هر خطرناک اقدام د مخنیوي لپاره منابع او امکانات ولري. د رویټرز خبري ایجنسی د جنرال کینټ مکینزی له قوله ویلي دي چې موږ په سیمه کې د خپلو دوستانو او متحدینو سره په تماس کې یو ترڅو دا ډاډمن کو چې د ایران د غوښ په وړاندې ګټ دریز ولرو. د امریکا د سمندري پاوز ویان هم لدی د مخویلی ول چې د امریکا متحده ایالات او متحدین د هرمس په تنګي کې د بیړیو آزاد تګ راتګ ته ژمن دي.
د ایران د باندنیو چارو وزیر شمالي کوریا ته د تګ پلان لري. د ایرنا خبری آژانس د بارنۍ چارو د وزیر جواد ظریف د قوله ویلی دی چې شمالي کوریا ته د سفر کولو په پلان کار روان دی او د سفر نیټه به ډیر ژر اعلان شي. په شمالي کوریا او ایران دواړو امریکا اقتصادي بندیزونه لګولې دي. په شمالي کوریا بندیزونه په دې خاطر لګیدلې دي چې دغه هیواد قانع کړی شي چې د خپل اټومي پروګرام نه لاس واخلي.
په سریلانکا کې د تیرې اونۍ د ځانمرګو بریدونو او چاودنو نه وروسته اوس د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ نور حملو ویره پیدا شوې ده. په سلګونو مسلمانان کډوال چې افغانان او پاکستانیان هم پکې دي، د ویرې د نیګومبو ښار جماعتونو او امنیه امریتونو ته پناه وړې ده. دوه افغانان چې په سریلانکا کې اوسېږي په دې حقلې داسې وویل:
زه په دې ویرېږم چې په ماشومانو به مې څه کېږي. دا مونږ ته سخته ده ځکه مونږ هیڅ شی د خوراک لپاره نه لرو او نه د څه شي پیرودلو لپاره بهر ته تللی شو. دا ډیره ګرانه ده چې ته د خپل هیواد نه د ترهګرۍ له ویرې تښتې او د سریلانکا په څیر بل هیواد ته راځې او له خلکو غواړې چې پناه درکړي، مینه درکړي، خو دوی د همدې غمیزې اصلي عامل وګڼي.
تیره یک شنبه د عیسویانو د ایستر په مراسمو په بریدونو کې چې د مسلمانانو په قبل کې د عیسویانو د قهر سبب شول 250 تنه وژل شوی ول.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. د امریکا د کالیفورنیا د ایالت د سان ډیګو په خار کې یو وسلوال د يهودانو په عبادت ځای کې په خلکو ډزې کړي، یو وخت ځای وژلي او درې نور کسانې جوبل کړي دي. د دې خبر تفصیل مینا سادات لولي.
د سان ډیګو د پولیس مشر بیل ګاری وویل چې بریدګر یو سپین پوستی امریکایی دی چې جان ارنست نومیږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ دغه برید سخت خندلی دی. پولیس وایي بریدګر له سیمې وتښتېده خو وروسته یې ځان پخپله د سان ډیګو پولیس ته وسپاره. بریدګر 19 کلن ښودل شوی او پولیس وایي د جرمونو کومه سابقه نه لري، خو چارواکي د بریدګر د هغې ادعا په اړه هم پلټنه کوي چې وایي تیره میاشت د کالیفورنیا په یسکاندیو کې یو جومات هم سوځولی و. د کالیفورنیا پوهنتون تایید کړی چې هغه یې محصل و، خو وایي چې د هغې په دغه کار سره خواشینی شوي او زړونه یې مات شوي دي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا. په هسپانیا کې د تیرو څلورو کرنو په موده کې د دریم ځل لپاره نن عمومي انتخابات کیږي. رای ورکوونکي په دوه ډلو ویشل شوي دي. یوه ډله تمه لري که یو محافظه کار ګوند د تیرو لسیزو په موده کې د اول ځل لپاره پارلمان ته رایه پیدا کړي او د موجوده سوسیالیست حکومت لری کولو کې کومک وکړي.
د شنبې په مخام د سپینې ماڼۍ غړي د خبریالانو د ټولنې د کلنې غونډې لپاره په واشنگتن ډي سي کې راټول شول. ولسمشر ډونالد ترامپ
دا راپور بلګرسته وری د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ په جاپان باندې امریکا د موټر جوړولو په فابریکو کې 30 میلیارډ ډالر پانګه واچوي. ترامپ په دې هم د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی وستای چې جاپانی موټر جوړونکو تشویق کړي دي چې په امریکا کې زیات موټر جوړ کړي. ترامپ یو غونډې ته په وینا کې ویل د جاپان صدر اعظم ورته ویلي چې د امریکا د موټر جوړولو په فابریکو به 30 میلیارډ ډالر پانګه واچي. ترامپ دا هم ویلي چې صدر اعظم ابي په دې موافقه کړي چې د امریکا نه ډېری وسلې او پوځي تجهیزات واخلي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ویسکانسن یالات د گرین بی په سیمه کې خپل ملاتړ کوونکو ته وینا وکړه او په خپل سیاسي مخالفینو یعنی دیموکراتانو سخت انتقادونه وکړل. د خبر تفصیل د متیول عبد ناوري.
د شنبې په مخام د سپینې ماڼۍ غړي د خبریالانو د ټولنې د کلنې غونډې لپاره په واشنگتن ډي سي کې راټول شو. ولسمشر ډونالد ترامپ د دریم ځل لپاره هم د خبریالانو د ټولنې دغه بلنه رد کړې وه. پخوانیو ولسمشرانو به په دغه غونډو کې ګډون کوو. ښاغلي ترامپ د ولسمشرۍ د سیاست په ډګر کې په دیموکراتانو کلکه نیوکه کړې ده او هغوی په مختلفو نومونو یاد کړي. ولسمشر ترامپ له دې سره ډېره علاقه لري چې په مخالفینو نومونه هغه په گرین بی کې د دیموکراتانو پالیسۍ د سوسیالیستانو پالیسۍ وبللي. خاغلی ترامپ وویل ولسمشر ترامپ دیموکرات ګوند دوه مخکښو کاندیدانو باندې هم نمونه ایښودلي. هغه جو بایډن خوبولی جو وباله او برنی سانډرز مجنون سانډرز وباله. متی الله عابد د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې د سودان د مظاهرچیانو مشرانو نن د پوځي شورا سره کتلی دي. پوځي شورا وروسته تر هغه په سودان کې واک په لاس کې واخیست چې مخکنی جمهوری عمر بشیر په زور له واکه لرې او بندي شي. پوځ ویلی دی ته تیار دی چې په نظامی شورا کې د ملکی خلکو استازو ته مناسب نقش ورکړي او هم به اجرایوي صلاحیت ملکی ادارې ته وسپاري. پوځ همدارنګه ویلی دی چې د عمر بشیر په مشرۍ د ملکی د ملي کانګرس ګوند پرته د ټولو سیاسي ګوندونو سره خبرې کوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واردل په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په افغانستان کې د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، قومي مشرانو او ګڼ شمېر ښځو په شمول په زرګونو استازي د مختلفو ولایتونو نه کابل ته رسیدلي او په مشورتي لوی جرګې کې به ګډون کوي. دا پر سیال کې ده چې په عین وخت کې د جمهوري ریاست 12 کاندیدانو دا جرګه تحریم کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د حکمت سروش په رپورت کې اوري.
ټاکل شوې د سولې مشورتي جرګه د دوشنبه په ورځ پیل شي. په دې جرګه کې به د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه شاوخوا 3000 کسان ګډون وکړي چې د سولې د تعریف په اړه خبرې وکړي او همدارنګه له طالبانو سره د مذاکراتو په برخه کې سری کرښه مشخص کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په اړه د ټولو افغانانو پر مشوره ټینګار کوي او وایي چې سولې په یو ورځ نه سراتلای.
سبب تفصیل شلو تل په مشورتي لوی جرګې کې کېږي.
د سولې مشورتي لوی جرګې غړي چې ډېر سلنه شزه دي تم لري چې مشورتې درناوي وسی.
جرګې مهم ولای په چا پورې په اجرایوي خو پورې اړه لري چې دوی بیا د جرګې پریکړه ته ارزښ ورکوي کې نه ورکوي.
بلخوا د ولسمشر زو ټاکونو دوه لسنومندانو د جرګې تحریم کړه او وایي چې د سولې مشورتي لوی جرګه د سولې لپاره د ګټي پر ځای خاند جوړوي.
در صورت کې تصامیم
په هغه صورت کې چې پریکړې د خلکو د مشورې خلاف د سپوتاژ په موخه د افغانستان د خلکو د غوښتنې خلاف وي، د دولسو انتخاباتي ټکټونو او سیاسي حزبونو دویم ګام به د افغانستان د خلکو د یوې لویې جرګې جوړول وي.
خو د سولې مشورتي لوی جرګې دارالانشا وایي چې د سیاسي اشخاصو تحریم به د دې جرګې پر پایلو کوم اغیز ونه لري.
د سولې د مشورتي جرګې پر کمیسیون باندې فشار راوړي چې خپل د خوش کسان په انتصابي ډول را داخل کړي. جرګې ته چې دا د اصول خلاف کار و، موږ د صلاحیت هم نه درلودي او په اصول کې ممدانه و چې موږ انتصابي کسان راوړو، نو دوی د فشار په توګه باندې د دغې آلې څخه کار واخیستي او بایکاټ اعلان کړي.
د سولې مشورتي لوی جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا پیل سي او څلور ورځې به دوام وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د سولې مشورتي جرګه به سبا د دوشنبه په ورځ د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا پرانستل شي. د مشورتي جرګه به حکومت ته مشوره ورکړي چې سوله څنګه تعریف کړي او د طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې څه ډول فیصله وکړي. بلخوا افغانان د سولې د مشورتي جرګې نه هیله لري چې د رښتونی سولې پیغام ولري. کابل کې یو شمېر افغانانو امریکا غږ آشنا رادیو ته خپل نظرونه څرګند کړي چې تاسو یې اوریدو ته راوړئ.
منګلی دا جرګینه دا غوښتنه لرو چې دا جرګه چې دا د سولې جرګه شي باید دوامدار سولې شي، د سنشي چې موقع سولې شي دوامدار سولې شي. نور افغانستان ملت د افغانستان ملت چې ده ډیر زولې ده ډیر ترنجونه لیدې باید دا سولې د سولې راشي چې باید دوامدار سولې شي.
اغه من دی غږ واوري چې خپل زمان د لاس ور کوي، دا غ خويندو غږ واوري چې خپل ورونه د لاس ور کوي، نور د دغه د یتیمانو د چغو ژغ د دغه د شهیدانو د ځوانانو د شخولو وس هو حوصله د افغانانو لپاره سنور تللی دی.
ودا مرخد پیش د مخه ډیر خوش بینو وس شرالو وس خوشندان خوش بیننه لرو وس الاس وس شورا سوي نه ده خطر وس پوري چې مر ودا دغه ته ګورو ودا ترتیب ته ګورو چې ټول سیاسي عذاب او اختلاف تو کی او هغه دی په خپل یان د سولې د شورا رئیس لا تعمیر کړه هغه لا وغندره ده هغه د سولې د شورا رئیس دی.
او زما خپګان ډیر زیات پدې کې دی چې محترم استاد خلیلی چې د سولې شورا رئیس دی نن سهار زه خبره شوم چې هغه هم تحریم کړی د جرګه او دا ډیر غټ سوال پورته کړی د خلکو په منځ کې چې استاد خلیلی خپل د جرګې مشر دی د سولې شورا مشر دی او دای والدې کار کړی دی او زه ډیر خپایم په دې کار باندې
ځکه چې خوشبيني یو چې دا دی یو کس هیله نه ده بلکې ټول جنگ ز پلی او محروم خلق د جنگ پایته خوشبینتي او نور نه غواړو چې دا پاکه خوره وران شي او خوځاږي.
نو په زمنګ ټوله هله او ارزو دا ده چې افغان میرمن د دې پروسه شریک ووسی چې ترڅو پورې موږ واقعن هر افغان په دې پروسه کې شریک ووسیږي او په لبه ان شاء الله مثبت وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
درانه اوریدونکو، نن په کابل کې د سوارت ما د پخوانی مجاهدینو د بری ورځ اول منسل شو. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان د سوارت ما په افغانستان کې د سوړ د ومه فاجعه دوام غني. په موقع په دې اکله له کابل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
د ډاکټر نجیب الله پر رژیم د پخوانی مجاهدینو د بری وشتمه کلیزه نن په ارګ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شو. ویش کال وړاندې په همدې ورځ وخت د پخوانی مجاهدینو د رسیدلو سره سم د یو شمېر پخوانی مجاهدینو د ډلو ترمنځ خپلمنځي جګړې پیل شوې، چې دغه جګړو ستونزو په تیرو ویش کلونو کې په یو ډول او یا هم په بل ډول دوام موندلې، چې تر ډیره د پخوانی مجاهدینو ډلې د دغو جګړو د پیلېدو لپاره ګرمې ګڼل کېږي او پرې سخت انتقادونه کېږي. خو جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ارګ کې جوړې شوې نننۍ غونډې ته انا کیویل چی جهاد د افغان ملت یو حماسه وا او ملت هم پری ویری
جهاد او مجاهدین ته پس پک قتل ځان پلارونو او نیکانو ته پس پک قتل دا په هیڅ صورت ایموګ دې منل وړ ندی او دې دې ټولنې دې ول منل وړ ندی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل چې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل په کلونو کې د جنگ او جګړو لامل دغه هیواد ته په بیساري ډول د انساني تلفاتو د اوریدو سربیره 200 میلیارډ ډالر زیان هم رسیدلې دي. خاغلی غنی ویل چې په دغه دوره کې شاوخوا 1.5 میلیون وژل شو افغانانو ویني ته د درناوي لپاره خې اقدام بداوي چې په افغانستان کې د نوري ویني تویدنی مخاوني ول شي. جمهور رئیس غنی دوه کال وروسته د پخوانی مجاهدینو د بریا د دشتمی کلیزي د منځلو لپاره د پرتمین مراسمو د جوړیدو په خاطر د یو سوند جوړیدو وړاندیز هم سر ډیره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سرګندونی د پخوانی مجاهدینو د یومش استاد عبدالرب رسول صاحب سرګندونو په جواب کوي چې خاغلی صاحب له جمهور رئیس غنی او اجرایی رئیس عبدالله څخه وغوښتل چې مجاهدین د لپامه ونه غورځي.
آزردگی مجاهدین باز بسیار برتان قیمت تمام خواهد
شد. دیوانی تا پخوانی و مجاهدین یا بل مشر گلبودین حکمتیارم پخپل وینا که در پخوانی و مجاهدین و در دل و لخوا پخپل منزی جگرو که در کابل خار او نور و خارون دورانوالو در تورون و پالا غبرگون و خود اویو چه کابل حقا چه وران کرده چه طول افغانستان وران کرده.
ما دیر برخی پخپل استر گولی دلی دی جهاب پا دوران که لار کلی تیشوین پا غکمی آباد و لار دیوار ندهل داره روخ سقف می ندهل داره کورونا نړۍ دلې دیوالونه نسکور شوې دا سره پکتیا لوګار ورداک میدان بامیان پروان کاپیسا لغمان کونار دا ټولې سیمه په پښو په خپلو سترګو لیدلې او چې هر کلی ته تلم وران کلن موندلې 1,200,000 لږ تر لږه هماغو چې دا 1,200,000 کورونه یې وران کړ په پای کې کابل مران. عجیبه ده چې د دې ورانی تور مجاهدینو ته منسوب کیږي. واقعیت دا ده هماغه چې دا ټول افغانستان وران کړی په آخري انتقام هم له افغانانو واخیستل او دا کابل ښار چې لارو رمټ پاتو ده عمران.
د نن څخه ویش کال وړاندې د ډاکټر نجیب الله رژیم د ځواکونو سره د پخوانیو مجاهدینو د ډلو د اوږدو جګړو وروسته دغه رژیم ړنګ شو او پر ځای د مجاهدینو حکومت رامنځته شو. طالبانو په 1990 کال کې د پخوانیو مجاهدینو د حکومت له ځواکونو د کابل ښار ونیو، خو دغه حکومت پر افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د یرغل پورې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب کوو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د سوړ اتمه په افغانستان کې د سوړ د اومې د غمیزې دوام بولي. د سیاسي چارو یو کارپوه کبیر رنجبر امریکا اشنا رادیو ته ویل چې سوړ د اتمی پاجا د ملګرو ملتونو د سولې د پلان د ناکامېدو له امله رامنځته شوه.
د سولې یو پلان مطرح شوی و چې هغه د بین سیوان د پنځه فقرۍ پلان په نامه مشهور و چې له هغه سره د افغانستان دولت د ډاکټر نجیب الله تر رهبرۍ لاندې هم موافقت وکړ. دنیا هم د هغه ملاتړ کاوه. په ډېره خواشینۍ په پاکستان کې نقشه د دغه پلان د ناکامولو هلته جوړه شوله او د ډاکټر نجیب الله په مخالفت کې کودتا وسله داخل د نظام نه په تحریک د روسانو چې په هغه وخت کې اوګنه په دې کې نقش درلوده او هغه پلان د سوله ملل متحد ناکامه شو.
په افغانستان کې یو شمېر ډلې د سور اومه او اتمه دواړه غندي او وایي چې افغانانو په دغو دوه رژیمونو کې ښه ورځ نه ده لیدلې او په دواړو دورو کې افغانان د ډېرو ناخوالو او کړاوونو سره مخ شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په رپورت کې هم واوریدل، نن د سور اتمه د مجاهدینو د بری وشتمه کلیزه ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ارګ کې دغه ورځ لمانځلې ده. د جمهور رئیس اشرف غنی د وینا په ځنو ټکو د سناتور مولوی عطاالله لودین سره زیبا خادم مرکه کړې چې ستاسو پامې اوریدو ته راګرځو.
محترم عطا الله لودین صاحب، ولس وایي چې دا کومې جګړې چې نن په ملک کې روانې دي، دا د هغه وخت رئیس روانې دي چې د مجاهدینو د ځینو ډلو ترمنځ خپل منځي جګړې شروع شوې او د ولستنه کړیږي. نن چې د ثور اتمه په افغانستان کې ونمانځل شوه، جمهور رئیس اشرف غنی په ارګ کې وینا کړې، به ویلې دي چې څوک چې جهاد او مجاهدینو ته په سپک سترګه ګوري، هغه خپل ځان ته په سپک نظر ګوري، خپل پلار ته او خپل نیکه ته. د جهاد او مجاهدینو ترمنځ فرق شته؟
زما په عقیده باندې د افغانستان کې جګړې هغه وخت کې شروع شوه چې کله د ثور کارګرانو کودتای رامنځته شوه، او د هغې نه وروسته به روسانو مسلحانه مداخله وکړله او دلته د دین په خلاف باندې، د افغانانو په خلاف، د اسلام په خلاف یو پراخ جنگ دوام وکړ. تر هغې کې یو نیم میلیون په حدودو کې خلک په شهادت ورسېدل، شپږ میلیون نه زیات مهاجر شو، پلکونه معیوب شو. د هغې نه وروسته چې بیا کله روسانو ماتې وخوړله، د ډاکټر نجیب حکومت سقوط وکړلو، رښتیا چې مجاهدینو په خپل منځ کې به څنګه چې لازمه وه وحدت نه لرلو، یووالی نه لرلو، او خپل ولس او خلکو ته یوه شریکه خبره نه لرله، نو دا د هماغه جنگ پیلامه ده او د هغې دوام دی. چې نو په طبیعي توګه باندې هغه مجاهدین چې موږ ته زمونږ دین معرفي کړي دي، زمونږ ته قرآن عظیم شان معرفي کړي دي، نو هغه یقینا د فضیلت خاوندان دي. او قرآن عظیم شان مجاهدینو ته په قائدینو یا په ناستو خلکو باندې په درجه باندې قائل دي. دې کې شک نشته چې اشتباهات په مجاهدینو کړي د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې هم د مجاهدین نه اشتباهات شوي دي. پر دې سره چې الله په دې باندې عالم و چې همدا صحابي مجاهد به اشتباه کوي، خو دغه درجه کې مجاهدین چې په ناسو خلکو ورکړي ده الله هغه ذکر کړي ده. نو موږ یو څو کسه اشتباهګرو یا هغه خطاکارو چې هغه د ګوتو په شمار دي په فیصدۍ کې راځي، عام مجاهدین کلم په دې باندې نه بدنامولی شو، نه توهینولی شو، او نه د جنگ باعث او عامل ګڼلی شو.
ډیره مننه. مګر ولس دا خبره کوي، هغه وایي چې زنو ډلو، ولس هم دا وایي زنو ډلو وایي دا جهاد هغه چې څنګه واقعي معنا د هغه سي جهاد ونه کړ او ملک وران کړ، او تر ننه مونږ کړیږو کنه.
یو د جهاد برخه ده. په جهاد کې د افغانستان ټول خزینر او تر تاسو پورې چې هلته اخته موږ سره ډېره فعاله ونډه او برخه اخیستې ده. موږ د پاره پوره تبلیغات کړي دي او موږ سره مستقیما په دې شریک وي. دا د افغانستان د ولس او د ټولو خلکو افتخارات دي، عام د ښځو او د نرو نه. او رالو چې مجاهدین د جهاد په وخت کې درنې قربانۍ ورکړي دي، هغې ته سلام دی، هغې ته احترام دی. اما د جهاد د پای ته رسېدو نه وروسته په دې ونه توانېدل چې دوی یو متحد صف ولري او خلکو ته هغه اهداف ته تحقق ورکړي د خلکو په وړاندې چې دوی د جهاد په اوږدو کې ورسره وعدې کړي دي.
وس هغه د ولس زړه څنګه ساتل کېدی شي؟ د ولس رایا، د ولس خوښه، د ولس رضایت خو ډېر مهم دی په دغه سي یو ملک کې، د افغانستان اسلامي جمهوریت کې.
بلې، ولس زمونږ په حاکمانو باندې، زمونږ په نظام باندې دا حق لري چې کوم شي لپاره به قرباني ورکړي دي، هجرتونه کړي دي او جهاد کړي دي، هغه اهداف باید تحقق پیدا کړي. د ولس هغه معیوبین، هغه شهدا او هغه کونډې چې په دغه لارو کې تکالیف ګاللي دي، دا په حکومت او په سیاسي تنظیمونو باندې حق لري چې د دې حقوق حفظ کړي، وساتي، او که چاته خپل حقوق نه رسېږي زمينه سازي ورته وکړي. او ولس افغانستان د ولس نه جوړ دی، که د ولس ملاتړ نه وشي، ولس راضي نه وشي، او ولس د قضایا او په متن او په جریان کې داخل نه وشي، دغه حکومتونه دوام نه کوي، دغه حکومتونه بې ملاتړ نه لري. ولس اول حقدار دی د دیموکراسۍ په چوکاټ کې. موږ په دې عقیده باندې چې زموږ ولس چې کوم نظام ځان د تاریخ وخت کې هغه د دې صلاحیت او حق دی، که انګلان د دې حق لري چې د انګلیزم یو نظام ځان ته وغواړي، که اسرائیل د دې حق لري چې د اسرائیل یو نظام ځان ته وغواړي، د یهودیت، د افغانستان مسلمان ملت هم د دې حق لري چې وغواړي چې موږ کوم نظام په دې مملکت کې غواړو. دا د دې حق دی او دا باید محفوظ وي او په احترام وشي.
ډیره زیاته مننه مولوی صاحب عطا الله لودین، کورم ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د لوګر د پل عالم یو شمیر سیمو اوسیدونکي له پاسون کونکو نه پتنګ راغلي. دوی وایي پاسون کونکو د امنیت ټینګولو پر ځای دوی ته سرخوږی جوړ کړي.
په دې اړه پام وکړئ. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ده.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د لوګر په ځینو سیمو کې هم حکومت یو شمېر ځایي خلکو ته د امنیت د ټینګښت په خاطر وسلې ورکړي، خو خلک وایي چې دا پاڅونوال ورته په سرخوږی بدل شوي. د لوګر د مهاجرینو د خارګوټ یو شمېر اوسیدونکي چې د اعتراض په توګه راټول شوي وو، د خپلې سیمې پر پاڅونوالو یې انتقاد درلود چې ګواکې د عامو خلکو په زورولو یې لاس پورې کړی.
ما نوم بهرام جان د شارک اوسیدونکي یم. په کلي کوڅو یې ګرځي د سنګوریانو په نوم، هوایي پیرونه کې مالونه لګېږي، شمسیانې ولګېدې. اوس موږ معاون صاحب ته راغلو په ورځ باندې، هغه موږ ته وایي چې تاسو خپل اربکۍ عسکر ورکوي. موږ خپل کور نه لرو، په کلاګا پردوی کلاګانو کې پراته یو، په خیمو کې پراته یو، خپل سرپناه نه لرو. نو موږ څنګه اربکۍ ورکوو؟ موږ خلک مزدوري پسې تللي، خواري پسې تللي دي، کنډریو مټرواني کې
د پولي عالم اوسیدون کې اندېښنه څرګندوي چې د پاسنوالو له کبله یې ژوند ورځ تر بلې تریخېږي، ان تر دې چې د خپلو کورونو پریښودو ته هم اړ شوي. د دوی په وینا پاڅونوالۍ په مختلفو نومونو ځوروي. دغه خلک وایي چې په دې اړه له امنیتي منصبینو او نور حکومتي ملکي چارواکو سره خبرې هم کړې دي، خو زیاتوي چې د ستونزې د حل لپاره تر اوسه عملي ګام نه دی اخیستی.
راغلی له پاکستان له دوبندین اتللی پاکستان د څلويخ کالم له پردی بیرغ لاندې عمر تیر ک، چې خپل بیرغ تر اغلو څوکم تر لاندې نه پری دی، څوکم د طالب په نوم یو جای ټکی دی، بل په نوم بل جای ټکی. مګل لوړپور چارواکو نه دا وختنه رسې په مګ باندې رحم وکي.
دغه پوښتې چې شروع شوه ورا دا مرګونه خو شو یو جلکی مړه شو، کلنه دا خځه اوس بیګنی لګیدلې ده. دا د پوښتې صحې سره لاندې دا دوی وسته طالب خبره کینه، طالب ستنه بل ستنه بل ستنه.
په خپل پاسنوال د خلکو د یاد نیوکه پاړه سنه وای، خو د لوګر دی ولی ویاند لونګ د دار آشنا رادیو ته ویل چې دا ستونزه له دوی سره شریکه شوه او سیړلو ته پلاوی هم ټاکل شوی.
د ولایت مقام رهبری یو پلاوی ټاکلې تر څو لون شي دغه پوسټال نږدې ورزوي او هغه ستونزې چې دولت پر وړاندې راپورته شوي حل یې کړي.
که څه هم په ټوله کې د ملي یووالي حکومت د امنیت په ټینګښت کې د ولسي پاڅونوالو رول مهم بللی، خو څېړونکي په دې نظر دي چې د ملیشیي ځواک د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باور ته زیان رسولی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا هم د روان خبرونه ورسته رپورت. ولسمشر ډونلډ ټرمپ د شنبه په ورځ وسکانسن په گرین بی سیمه کې خپل ملاتړ کوونکو ته وینا کړې ده. په دې وینا کې هغه په خپل سیاسي مخالفینو یعنی دیموکراتانو باندې کلک نیوکه کړې دي. د دې خبر نور تفصیل په رپورت کې اورئ.
ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دریم ځل لپاره هم د شنبه په ورځ د خبريالانو د ټولنې بلنه رد کړله، خو د سپینې ماڼۍ غړي د شنبه په ماښام د خبريالانو د ټولنې د کلنې غونډې لپاره په واشنگټن ډي سي کې ورټول شوي ول. ښاغلي ټرمپ د ولسمشرۍ د سیاست په ډګر کې پر دیموکرات ګوند کلکه نیوکه وکړله.
دیموکرات ګوند د مسایلو په نظر کې نیولو له مخې د عامو خلکو له ډګر نه پخوا دومره لری نه وو څومره چې اوس دی. زما مقصد دا دی چې هغه څه چې هلته روان دي یو ډول جنون دی.
ولسمشر ډونلډ ټرمپ له دې سره ډیره علاقه لري چې پر خپلو مخالفینو نمونه کېږدي. هغه په گرین بی کې د دیموکراتانو پالیسۍ د سوسیالیستانو پالیسۍ وبللې او د خپل دورې ستاینه داسې وکړله.
په داس حال کې چې موږ د امریکا د اقتصاد نوي کولو په هڅو بوخت یو، د ډیموکراتانو نوی اجنډا ډیموکراتیک نه ده. لکه څنګه چې نوم دی په کار د هغوی دانوم بدل کاندي او په رسمي ډول یې راډیکال ډیموکرات ګوند وبولي.
ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ډیموکرات ګوند دوه مخکښو کاندیدانو باندې هم نمونه کېښودل. هغه جو بایدن خوبولی جو وباله او برنی سانډرز یې مجنون سانډرز وباله. په واشنگټن ډي سي کې د شنبه په ورځ د نیلسن منډیلا ټولنه جوړه شوې وه. په دغه ټولنه کې په مختلفو مسایلو او د هغه پر ژوند خبرې وشولې. پخوانی ولسمشر باراک اوباما د ویرې د خپرولو نه د وی وسیلې او نفوذ د خپرولو په توګه د کار اخیستلو د زیان او پر مشرتابه د ناوړه اغیزو په باب په یوشتمه پیړۍ کې داسې وویل.
هم دیزی پای تا ورسیده پا چو لندو شیبو که دری خبرونا پایلیگی او ریدل مهیروی تربیام خدای مل.